دا مشال لړی دی او دا محل په خبر کې د مازیګر سلور بجی دی. په خبرونه کې زګل ایاز او اسرار لمومن درته هر کلی وای. په روان غړی کې د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا او د پاکستان په اړه د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ اونیز خبرونه ټولنه او سخت ریزی هم در خبرو. په اول بار ورکو اسرار لمومن ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې
لنډیز. په اسلام آباد کې د پښتنو احتجاجي ناستا نن په لسمه ورځ هم دوام لري. بلخوا درنی مشرانو ادا کړی چې په دې وروستیو کې یو شمېر لدره کسان خوشې کړل شوي. هندي چارواکي وایي نن د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د پوځي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې دوه پوځیان وژل شوي او درې ژوبل شوي دي. او اسرایلي پوځ نن په شام کې دولس شامي او ایراني اهداف په نښه کړي. خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د پښتنو احتجاجي ناست نن په لسم ورځ هم دوام لري. بلخوا درنی مشرانو ادا کړی چې په دې وروستیو کې یو شمېر لدرکه کسان خوشې کړل شوي. تېر ورځ مشالو سره په خبرو کې د احتجاجي ناست یو مشر منظور پښتین ویل چې د حکومتي او پوځي مشرانو سره د مذاکراتو باوجود یې خپل پرلسه دوام ورکړی او تر هغو به ناست وي تر څو چې یې غوښتنې ومنل شي.
مونږ د پاکستان چې کوم وزیر اعظم دی اکثر مهم میټینګ وشو، دا آئی سی آر سره مهم ملاقات وشو، دا ڈی جی آئی سی آئی چکم دی اکثر اعظم میٹنگ وشو ملاقات وشو، درنا به تر هغه پورې جاری وي چکم دی مونږ سره پریس کانفرنس نه کړی. دا عوام دنیا مخته نه وی سره ناس کنه او مونږ ته ریټرن کې اعلامیه نه کی جاری اکثر جاری وي.
د احتجاجي درنې یو بل مشر بلال مسعود نن مشال ډاکټر ویل چې د احتجاجي ناستې له پیل راهیسې یو شمېر لدره کړل شوي کسان خپل کورونو ته ستانه شوي، خو حکومتي چارواکو پر دې اړه څه نه دي ویلي. احتجاج کوونکي د قبایلي ځوان نقیب مسعود د ماورا عدالت په وجنه د تورن پولیس چارواکي راو انوار د نیولو او لدره کړل شوو کسانو د موندلو غوښتنو په ګډون یو شمېر مطالبې لري. د خبره قبایلی سیمې لنډې کوتل پولیټیکل چارواکي وایي چې پنځه میاشتې مخکې د شینوارو د خوګاخیلو قبیلې تختول شوي ولس کسان خوشې کړل شوي دي. د یادې سیمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ نیاز محمد نن مشال ډاکټر ویل چې دغه کسان تېره شپه په زمان سپری پوستا دوی ته حواله کړل شول.
پی ډیبریفینګ یو وسی پری خود وو خلکو روزه لور تفصیل به موږ بیا جاری کوو ان شاء الله چې کله پیدا ټول سیزن راشي. وسو کور لور خلکو ته ډیر ناس دی بلې کې اف اس فور ټول دی اف سیم دا زموږ دی نو هی داروم دی او جرګاز په دې باندې لوکل پلس یو دا مین کو شو دا.
د چارواکو په خبره دا کسان پنځه میاشتې مخکې وسلوالو طالبانو تختولی وو، خو طالبانو پر دې اړه سند ویلي. هندي چارواکي وایي نن د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د پوځي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې دوه پوځیان وژل شوي او درې ژوبل شوي دي. چارواکي وایي چې وسلوال په یو پوځي کیمپ کې پټ شوي وو. حکومتي وزیر عبدالرحمن د سیمې قانون ساز اسمبلی ته ویلي دي چې د دواړو خواوو ترمنځ جګړه چې نن سهار پیل شوه تر غرمې وروسته هم روانه وه. د جموں سیمې پولیس مشر خبریالانو ته به ویلي دي چې وسلوال په هغه سیمه کې پټ شوي وو چېرته چې پوځیان او د دوی کورنۍ ژوند کوي. د بریدګرو وسلوالو شمیر معلوم نه دی. یاد کیمپ د جمو خار په مضافاتو کې شتون لري. یاد دی وی چې کشمیر د پاکستان او هندوستان ترمنځ وسل شوی او دواړه هیوادونه ادعا کوي چې کشمیر د دوی دی. د بشری حقوقو په اړه د پاکستان د سینټ یوې کمیټې د نرخزیانو د حقوقو یو بل په منظورولو سره خواجه سراو ته حق ورکړی چې د خپل جنس تعین په خپل کولی شي. د بشری حقوقو په اړه د سینټ د فانکشنل کمیټې مشر نسرین جلیل نن پر دې اړه مشاله ډوته ویل.
می نظریاتی کونسل مشر قبل ایاس دې نتیجې ته ورسید چې نرخزیان باید د خپل جنس تعین په خپل وکړي.
تر دې مخکې په دې خبره بحث کېده چې د خواجه سراو د جنس معلومولو لپاره د یو میډیکل بورډ ضرورت شته او که څنګه. خو د اسلامي نظریاتي کونسل تجویز وروسته کمیټې منظوري ورکړه چې د میډیکل بورډ ضرورت نشته. د ننګرهار چارواکي وایي چې په بټي کوټ ولسوالۍ کې د کرکټ د لوبې پر مهال په چاودنه کې درې ځوانان وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان د توله خوګیاڼي پرون اسوسیټډ پریس ته وویل چاودونکي مواد د کرکټ په میدان کې خودل شوي وو. د ریموټ کنټرول په واسطه چاودنه شوې. په بټي کوټ کې په چاودنه کې د لوبې دوه سیلانیان زخمیان شوي هم دي. تاسې مشال ډو ته غوږیستئ. اسرائیلي پوځ نن په شام کې 12 شامي او ایراني اهداف په نښه کړي دي. دوی وایي دا پراخ عملیات یې وروسته له هغو کړي چې نن سهار یې له دوی سره د ډزو تبادله وشوه. پوځ په خپل بیان کې ویلي دي له دې 3 منټه مخکې اسرائیلي جاسوسانو د شام هوایي دفاعي نظام او په شام کې ایراني اهداف په نښه کړل. په بیان کې ویل شوي چې 12 اهداف په نښه کړل شوي چې پکې 3 هوایي دفاعي بیټریانې او 4 هغه ایراني اهداف شامل دي چې په شام کې د ایران د پوځي اسټابلیشمنت برخه ده. بیان زیاتوي چې د حملې پر مهال اسرائیل لوري ته تیاره وشتون کې میزایل اهم داخل شوي دي. بلخوا د شام سرکاري خبري اجانس سنا ویلي دي چې هوایي دفاعي نظام یې د اسرائیل لخوا نوي جاریت ته ځواب ورکوي. او یوې پوځي سرچینې بیا ویلي دي چې د هیواد په جنوب کې یې پر پوځي اهدافو حملې ناکامه کړې دي. د اسرائیلي پوځ یو ویاند نن ویل چې نن وختي هغه وخت یو اسرائیلي جنگي الوتکه د شامي ځواک لخوا په نښه شوه او راپریوته چې څه وخت دوی د شام دننه په ایراني اهدافو بریدونه کول. او د شمالي کوریا مشر کیم جون اونګ د جنوبي کوریا ولسمشر مون جې ان پیانګ یانګ تا وربللې. دا خبره د مون دفتر نن کړي کچېرې د دوه مشرانو ملاقات وشي نو دا به په تیرو لسو کلونو کې د کوریایي مشرانو لومړی غونډه وي. د ولسمشر یو ویان ویلي دي چې د کیم خور کیم یو جونګ چې په پیانګ یا چې په پیانگچانگ کې روانو ژمنی اولمپیک لوبو ته ورغلی هغه د خپل ورور بلنه د جنوبی کوریا ولسمشر ته رسولی. د یاد دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې نرمی وروسته له هغه راغلی چې جنوبی کوریا له پرونه د شروع شو اولمپیک لوبو کوربتوب کوي. د ملاقاتونو دی باوجود کېږي چې تیر کال شمالي کوریا خپل اټومي میزایل پروګرامونه تیز کړل. د اوتر دې مهال د مشال خبرونه
خبرونه د مشال اړینه واوریدل چې سره له مومند بلاندې کابل قدرمن اوریدونکو کچرا صد روانه کړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټونو او د اونیزي خبرونه تفصیل به واوري. په اسلام آباد کې د قبایلي او نورو پښتنو سیمو ځوانانو او فعالانو احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی. دوی وایي حکومتي او فوجي چارواکو سره یې مذاکرات کړي دي.
پدې کې مونږ ویلای شو چې د مکین ایریا د مکین کې پټ زیارت علاقہ د تحصیل لدا علاقہ د پټویلا دلته شوه دي. تحصیل لدا علاقہ د شپشتین دل
هو لکه دا لازمي ده چې کم خواجه سره ده نو د هغه سره د خواجه سره اعتقاد لازمي ده. کم نم خواجه
بخنه غواړو درنو اوریدونکو دا په جنوبی وزیرستان کې څنګه تاسو ویچې د ماینونو خلکو ته ډېر زیان ورسوي. بلخوا د سینټ یوې کمیټه د نرخزیانو د حقوقو د بل منظوري ورکړې ده. پر دې باندې نرخزیانو د دې ګام هرکلی کړی.
هو لکه دا لازمي ده چې کم خواجه سره ده نو د هغه سره د خواجه سره اعتقاد لازمي ده. کم نم خواجه سره ته حقوق ملاوي ناګه خو به څه ډېر خلک بیا را مخکې.
ونیز خبرونه ټولنه او صدرېږي کې مو د پاکستان په پوهنتونونو کې د صدرې وجوهات او موضوع څېړلې ده.
اسلامیات په پاکستان کې چې کوم تاریخ خېلی کېږي هغه په باره کې هم اکثر محققین چې دي اسړنې چې کوي هغه خیال دی چې دا تاریخ لږ بدل کړی شوی دی.
شننې او تبصرې هم لرو. مشال اډیو سره اوسې دلونکو تاسو د مشال اډیو د نن ورځې د مازیګر څلورو بجو خبرونه ته غواګي. څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې په اسلام آباد کې موجود د فاټا او نورو پښتنو سیمو د ځوانانو د پرلت چې کوم دی هغه روان دي. د دې احتجاجي ناستې مشران وایي چې د پاکستان لولسی او فوزي چارواکو سره یې مذاکرات کړي دي خو تر هغه وخته به خپل درنه جاری ساتي چې تر څو یې ټولې غوښتنې نوي منل شوي. بل په احتجاج کوونکو خپلې غوښتنې هم زیاتې کړي او اوس د پښتنو پر وسایلو د پښتنو د حق غوښتنه هم کوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد شاه زمي پر رپورټ کې وو.
د اسلام آباد پریس کلب مخته د پاکستان د بیلابیلو سیمو د پښتنو د احتجاج نن لسمه ورځ ده. دغه احتجاج کوونکي په کراچي کې د وژل سوي پښتون ځوان نقیب الله مسعود د قاتلانو د نیولو د پښتنو د ماورای عدالت وژنو د عدالتي پلټنو د لادرک خلسو کسانو د مندلو قبایلي سیمې لماینونو پاکولو او د امنیتي ځواکونو لخوا له دوی سره د انساني برخورد غوښتنه کوي. د دې پرلت مشرانو په ورستي ځل تیر ورځ د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI له چارواکو سره ولیدل او د خپل غشتونو په اړه بحث ورسره وکړي. د دې ځوانانو یو مخکښ منظور مسعود مشال رادیو ته د پاکستان لولسی او پوځي چارواکو سره د لیدلو حال راکوي.
مونږ د پاکستان چې کوم وزیر اعظم دی اکثر مهمه میټینګ وشو، د آی سی آر سره مهم ملاقات وشو، د ڈی جی آئی سی آئی چې کوم دی اکثر هغه مونږ میټینګ وشو ملاقات وشو، درنه به تر هغه پورې جاری چې کوم دوی مونږ سره پریس کانفرنس نه کړی، د عوام دنیا مخ ته نه وي سره ناست کنه او مونږ ته ریټرن کې اعلامیه نه کی جاری اکثر جاری وي.
د پښتون احتجاجي لاریون د جنوري ل 16 نیټې لبنو پیل سو چې بیا ورسته د کوهات او پېښور ل لارو اسلام آباد ته ورسېدی، او د فروری ل لومړۍ نیټې د اسلام آباد پریس کلب مخته پر لاتو و. د احتجاج کوونکو پښتنو مشر منظور احمد پښتین د جمعې په مخسن د پرلت ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې د دوی ناسته به تر هغه وخت روانه وي تر څو پښتنو ته پر خپل وسایلو واک نه وي ورکړل شوی. د پښتنو لاریون له هغه وروسته پیل سو کله چې په کراچي کې د نقیب الله مسعود په نامه د جنوبي وزیرستان یو ځوان د جنوري پر 3 نیټه د امنیتي ځواکونو لخوا وتښتول سو، او بیا وروسته د جنوري پر 13 نیټه د ترهګر په تور د راو انوار په مشرۍ د پولیس لخوا ووژل سو. له پلټون وروسته نقیب بے ګناه ثابت سو او راو انوار خپل دند لري کړل سو، چې بیا وروسته وتښتیدی او لا تر دې دمه د ځای ځایګي درک نسته. د دې پیښو وروسته د مسعود ژغورنې غورځنګ تر انتظام لاندې د قبایلي سیمو یو شمېر سازمانونو لاریون پیل کړ چې بیا وروسته د ټولو پښتنو په لاریون بدل سو.
همشه زمي چې تاسو رپورت لاندې کاوه په همدې موضوع کې پاتې کیږو. درنو درکو څنګه تاسو معلومه ده چې په اسلام آباد کې د فاټا او د نورو پښتنو سیمو د ځوانانو او فعالانو احتجاجي ناسته نن په لسمه ورځ هم دوام لري. که څه هم دغه احتجاج ته لفاټا او خیبر پختونخوا یو شمېر خلک ورغلي، خو لا هم په ټول ملک ته دا لاریون نه دی غځېدلی، او په دې کې چې کوم پښتانه دي هغه په دې کې ګډون نه کوي. په دې اړه کارپوهان څه نظر لري؟ د مجید بابر په دې رپورت کې اورو چې د یوې میرمنې په تقریر پیلېږي.
دا دعاګانې به رنگ راړي، او دا ستاسو دلته کې ناستا په دې سرځای کې سهار او د غرمې 24 ګنټې اپاسی نه، نو دا زموږ هغه مزل چې د رانږدې شوی دی.
احتجاجي ناستا نن هم دوام لري، او تنظیمونکي وایي چې ولسی مرسته ورسره ورستر بلی دیاتیږي. په اسلام آباد کې د دفاعي او سیاسي چارو کارپوه تلت مسعود وایي د جبې د امتیاز پرته د ټول ملک خلک د احتجاج کوونکو غوښتنې جایز ګڼي.
په دې کې خو بالکل بل خبره نسته چې د دوی غوښتنې او احتجاج پر ځای دي، او د پاکستان ټول ولس د قومي او ژبني شناخت پرته د دوی غوښتنې جایز ګڼي. دا بل خبره دا چې پولیسي کچا ورسره هغومره شرکت نه دی سوی چې پکار دی. خو د قبایلی ولس د ستونزو په اړه د پاکستان ټول ولس خبر دی چې هغه سره روان دي، او اوس وخت دی خبرې دی چې دغه خلکو ته د ملاتړ ضرورت دی، د یو ځانګړي سلوک ضرورت دی چې د هغه حالات ښه شي.
بلخوا د پنجاب په پنډي بټیا خار کې سیډونکو امجد بټي وایي چې د دوی غوښتنې د ټول پاکستان د ولس غوښتنې دي.
د دوی سره د ظلم پاړه د پاکستان د هر ګټنا ولسی او ټولنیزا غندنه شوی هم دا او اوس هم کیږي. خدا هم یو حقیقت دی چې د دې احتجاج بڼه قامی یا نسلی ده. د ټول لاریون ته د یو قبایلی او پښتون احتجاج نوم ورکړل شوی دی، باید د دې دایره پراخه کړل شي، ځکه چې د دوی غوښتنې د ټول پاکستانی ولس غوښتنې دي.
د احتجاج کوونکو یو شمیر غوښتنې لکه د سیمونه ماینونه صفا کول، د لادرک کسانو درک لګول، او د یوې پیښې رامنځته کېدو نه پس په قبایلي سیمو کې په ورځو ورځو ګرځبندیز لګول او ولس تنګول. په دې تناظر کې د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې مشر ایډیټر ضیاءالدین وایي،
د دې هیواد په رښتونی مانو کې چې کوم واکداران دي، دا غوښتنې خو د هغوی پر کارکردګۍ پوښتنه راپورته کول، او هغوی زما په اند خپل کار په صحیح توګه په قبایلي سیمو کې سرته نه دی رسولی، او دا کار د پوځ اوس پوځ کې علاقې په صحیح توګه نه دي صفا کړي، نو دا غوښتنه هغوی پوره کولای سي. دې له د کوم پراخ ولسی ملاتړ ضرورت نسته.
ان کا مسئلہ ہے یہ.
دغی احتجاجی ناستے مشرانو د پاکستان د وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی او د پوز د مطبوعاتی سانگ مشر سرا ملاقاتونه کړي، خو تر دا محل د دوی غوښتنی نه دی پوره شوی.
مجید بابر چې تاسو رپورٹ لاندې کوو، درنودونکو لتیرو څو کلونو راهیسې په جنوبی وزیرستان کې د ماچ عبدونو له وجې د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې راپورونه دي. د دې ماینونو صفا کول غوښتنه په اسلام آباد کې احتجاجي ناستې ګډونوال هم کوي، خو چارواکي وایي چې دا ماینونه نه دي بلکې په اتمه لسیزه کې د افغان جګړې کې پاتې شوي بارودي مواد دي. په دې اړه نور تفصیل د مجید بابر په دې رپورٹ کې اورو.
د جنوبی وزیرستان ولس وایي چې په 2010 کال کې خپل سیمو ته ستنېدو سره سم دوی په سیمه کې د ماینونو یا د ځمکې خښبمونو سره مخ شول. د تحصیل سروکی شاهد محسود مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې کور ته د تګ یې ډومبی ورځ وه چې د کور مخې ته یې بچي د یو ماین چاودنې ژوبل کړل.
په داس کې زما یو خور وه وړوکی، یو مې زوی و یو مې لور وه، او دا درې کسان زخمیان شوي. دوی خو مې داسې و چې د لاس یې خراب و، بېخې اوس لاس یې د کار نه وته، د ګوتې پرې وې، په یوه سترګه یې هم ضیا شوه. او په دې کې مونږ سره اول ټایم کې یو پولیټیکل نه تقریبا 15,000 څومره پیسې میلاو شوې، او په دې نه بعد نه زمونږ چا پوښتنه کړې ده، نه چا تپوس کړی دی چې یا څه وشول، ته هیڅ چا په تپوس زمونږ نه دی کړی.
د ځایي ولس او راپورونو له مخه په تېرو اوو کالو کې په جنوبي وزیرستان کې د ماین چاودنو 2 پېښې شوې دي چې پکې په لسګونو شومان ځوانان مشران او خزو ترڅنګ د دوی مالونه هم زیانمن شوي دي. دا چې دا مهال د جنوبی وزیرستان هغه کومې سیمې دي چرته چې د ماینونو په اړه اندېښنې ښودلې کیږي. دغه سیمې راته ځایي خبریال سعود الرحمن محسود په ګوته کړي.
په یوه سیمه کې ندی، په ټول مسعود ایریا کې په تواتر سره دا داسې پیښې رامخته کیږي روانې دي چې دا لینډ ماینز کومې واقع کیږي. په دې کې مونږ ویلای شو چې دا مکین ایریا دی، مکین کې پټ زیارت علاقہ دی، دلته شوي دی، تحصیل لدا علاقہ دی، پټویلای دلته شوي دی، تحصیل لدا علاقہ دے شپشتین دلتا شوے دے، تحصیل سرویکائی علاقہ دے بدر دلتا شوے دے، سرویکائی علاقہ دے شامکائی باروند دلتا شوے دے، تحصیل سراروغا علاقہ دے مرغی بند دلتا شوے دے، سپینکائی راغزائی دے دلتا شوے دے، کوٹکائی علاقہ دے دلتا ہم شوے دے.
سورہ دے مخ کی دے مکین سر تعلق لرون کی خبریال نصیر اعظم خپل سیمی تا ورغلے و دا حغن میں پختن اوکڑا چی دے ماینونو پاڑا زائی ولس کی ساندی خنی دی. نو حغوائی
تقریباً اویا پورے پیسے وشوے چې په دې کې کومو ګورو نو 150 پورې کسان مړه شول، او باقی باندې چې کوم دي کنه اغه د مازورۍ ښکار شول. تر دې ځای پورې چې دا اغه خلک اوس ډیر زیات خوف زده دي، ځکه په قبایلی علاقو کې خو اغه ځای دا وی چې اغه ځای به ته خور د غرونو نه راړوي، اغه ځای به ته د اوبو هم د کور نه بار وځي ته به راړوي. مالونه چې کوم دي اته په کور ځناور څاروي ته په کور نشي ساتلای، اغه به ته د غرونو ته لګي. نو په دې لینډ ماین شي زه صرف دا نه وایم چې زمونږه انساني زیان روان دی، بلکې د زمونږه څاروي ځناور هم د دې لینډ ماین ښکار شوی دی.
بلخوا د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد مشال ریډیو ته وویل چې دا ماینونه نه دي او په اتیاي ملسیزه کې د افغان جګړې نه پاتې شوي بارودي مواد دي.
د میسود درې جرګې کم ایلډر زین هغه مونږ بولو جیو سی سیبلم، نو دا وی په 39 پنجاب الته کې یو میټینګ شوی، نو پای کې هم ته کلیر کټ د 9 اف پاک ارمی نه دا درته راوړل شو چې په ساوت وزیرستان کې ماینز نشتا. نو بیا دی کسانو ته تپوس وکړه چیرې چې ماینز نشتا، نو دلته کې دا 44-45 کې مختلف کیسز بیا دا څنګه رونما شو. دا وی دا جواب دی چې دا صرف بارودی مواد دي، ایکسپلوزیو مټیریل دی، او د دې هیستری دا ډیر مخکینه ده، دا د رشن وار اغه نه شروع ده، دا وسنه خبره نه ده.
اشفاق احمد زیاته کړه چې تر دا مهال چې څومره کسان د دې بارودی موادو چودنو نه اغیزمن شوي دي، هغوی ته به معاوضه ورکول کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسې غوږې درنو ودونکو د خبرې جنسي پولیټیکل انتظامیه وای 15 میاشتې وړاندې له خیبره تختبل شوي ولس کسان خپل کورونو ته ستانه شوي دي. دوی وایي چې دغه کسان په خوشي کولو کې امنیتي عسکرو او د سیمې سیاسي اتحاد زیات رول لوبولی دی. د سیمې خلک وایي دغه خوشي ټول کسان د سیمې عام وګړي ول. نور تفصیل په دې رپورټ کې ورو.
طالبانو د خیبر جنسي هغه ولس کسان خوشی کړی دي چې سناس 15 میاشتې وړاندې د خوګاخیلو د دلخات سیمینار تختول شي وو. دغه کسان دلخات ته د سیل لپاره تللی وو چې وروسته طالبانو لزان سره بوتلل. د لنډی کوتل مرستیال پولیټیکل ایجنټ نیاز احمد وای دغه کسان د اف سی ځواک او ځایي جرګې په مرستو د جمعې په ورځ خوشی کړل شول.
تفصیل به موږ بیا جاری کوو ان شاء الله چې کله پیدا ټول سیزن راشي. وسو کور لاړو خلکو ته ډېر ناست دي. بده کې اف سی د ټولو دي، اف سی هم ده، زموږ هم دي، نور ادارو هم دي، او جرګه په دې باندې لوکل پلس یو ده. مین کوششونه ده
د دغو تختول شوو کسانو خپلوان وایي دوی د تاوان په غرض تختول شوي وو، خو د تختول شوو کورنیو دومره وس نه لرلو چې تاوان یې ورکړی وو. په روانه میاشت کې د دغو تختول شو لپاره په خیبر ایجنسی کې یوه مظاهره هم وشوه. په مظاهره کې خلکو د دغو اولسو کسانو ترڅنګ د هغو ټولو لادرکو د موندلو غوښتنه کوله چې د دوی په وینا په سیمه کې د امنیتي عسکرو لخوا د لټون په عملیاتو کې لادرکه شول او لا یې هم پته نه لګي. د خوګاخیلو یو ځایي مشر اصرار خوګاخیل وایي دغه کسان یې نن سهار وختي د تورخم له لارې خپلو سیمو ته راوستل او د تختول شوو په وینا دوی افغانستان ته اړولي وو.
نو څومره بورې خو چې مونږ دا ملګرو سره میلاو شو، دوی وینا مطابق خو افغانستان ذکر کولو فکر او دویم خبره دا ده چې مونږ خو څومره چې دا باکار دا خو په سیاسي اتحاد په کوشش باندې وشو، عمر اوچت شو او په دې باندې یو احتجاج وشو. مونږ سره چې کوم مرسته به کې مطلب ایف سي او دغو وکړه، نو هغو ټولو کوشش و مطابق باندې دا کار وشو. نو دوی خو خپلګاني ما یو دوه درې ونه تپوس کړو، نو ویلي چې داسې ډېر وار مال خو نه و، خو بهرحال ورقه هم داسې ښه نه وه. ور خام خا تکلیف خو به ورته ښه ډېر رسېدلی، ځکه چې مطلب په هغه علاقه باندې دوی خپل غنم بېل وو، سرټن دې سره بېل وو، پنځه کسان دې سره یہ طرف یہ علاقہ باندھے کو پنجن ہے، بڑا علاقہ باندھے سو
بلخوا. په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او نورو پختون میشتو سیمو د ځوانانو په احتجاج کې یوه غوښتنه دا هم ده چې باید ټول لادرکه شوي پښتانه د زر تر زره خوشی کړل شي. د دې سره سره په خیبر ایجنسی او نورو سیمو کې هم د لادرکو کسانو د موندلو لپاره احتجاجونه شوي دي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال رادیو تاسې غوږی قدم اوردونکو، د بشری حقوقو په اړه د پاکستان د سنډ یوې کمیټې د نرخزیانو د حقوقو د یو بل په منظورولو سره خواجه سراو ته حق ورکړي چې د خپل جنس تعین په خپل قبول شي. تر دې مخکې په دې خبره بحث کېدو چې د خواجه سراو د جنس معلومولو لپاره یو میډیکل یا طبي بورډ ضرورت شته که څنګه، خو د اسلامي نظریاتي کونسل تجویز وروستو کمیټې منظوري ورکړه چې د میډیکل بورډ ضرورت نشته. په پاکستان کې نرخزیانو د دې ګام هرکلی کړی دی، خو وایي چې خواجه سرا باید شناختی کارت ضرور ولري. تفصیل د ملي همیرزاده په رپورټ کې.
د پاکستان د سینیټ یوې کمیټې د نرخزیانو د حقونو تحفظ بل کال 2018 منظوري ورکړه چې له مخې خواجه سراو ته حق ورکړل شو چې د خپل جنس تعین په خپل مرزي کول شي. د بشري حقونو په اړه د سینیټ فنکشنل کمیټې مشره سینیټر نسرین جلیل وایي د دوی کمیټې ته د نظر ثانی لپاره په ورکړل شوی بل د ځینو غړو اختلاف و چې ځینې د طبي بورډ په حق کې ول او ځینې یې مخالف ول، خو اوس د خواجه سراو د جنس تعین لپاره د میډیکل بورډ ضرورت لمینځه یوړل شو.
د نرخزیانو د بل په حقله یو اختلاف موجود وو. د ځینو غړو دا خیال و چې د نرخزیانو د جنس د تعین لپاره یو طبي بورډ ضروري دی چې دا ووایي چې آیا نرخزیان دي که نه. په هغې ډېر اختلاف ځکه و چې په مونږ کې د ځینو په فکر په دې سره به خواجه سرا خپله بېعزتي محسوسوي. مونږ داسې نه غوښتل، نو ومو ویل چې که د وراثت مسله راشي او د جنس تعین نه شي کېدی نو عدالت د معاملې فیصله په خپله وکړي. مونږ دا مسله اسلامي نظریاتي کونسل ته ولېږله چې ډېر محنت او تحقیق یې پرې وکړ. د اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبلا یاس دې نتیجې ته ورسېد چې نرخزیان باید د خپل جنس تعین په خپله وکړي.
په خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو مشره فرزانه وایي چې څنګه د شناختی کارت جوړولو لپاره د یو سړي یا ښځې میډیکل نه کیږي نو د خواجه سراو هغه دې هم نه کیږي. فرزانې د دې ګام هرکلی کړی خو وایي چې بیا هم د خواجه سراو لپاره شناختی کارډونه لازمي دي سو دوی ته لاغې سره سم خپل اړوند حقونه ملاو شي.
څنګه د یو ښځې میډیکل نه کېږي د سړي میډیکل نه کېږي د خواجه سرا میډیکل سره پاره کوي. موږ په دې باندې خوشحاله یو چې دې کې کم چې دی یو انټرسیکس دی چې کم پیدا شي دی تر نارمل په حساب باندې میډیکل کېږي نو هغه خو نارمل دي چې سم او هغه خو لږ هغه کم اسپیشل دی هغه د ښځو دی ترانسجنډر چې دی پیدا چې شي او هغه د څلور پنځه شپږو کالو شي نو هغه چې نیل پالش لپټه په سر ول سرخي لګول اډن مېرو چې کم دا هغه دی نو هغه د ښځو وي یا کم جنې چې پیدا شي داګه د نړۍ چې کومه هغه ملګری هغه وی چې رزه چې منه زمر دې مو په دې باندې مو خوشاله یو چې دې لرکو خو لکه دا لازمي دا چې کم خواجه سرا دې نو دا هغه سره د خواجه سرا دې کار لازمي دې کم نه خواجه سرا ته حقوق ملاوي نه کې خو دې ډیر خلک بیا را مخکې
که څه هم د نرخزیانو د حقوقو د غبل منزور کړل شو خو په پاکستان کې اوس هم نرخزیان لایو شمیر سنځو سره مخامخ دي چې د خپل امنیت پاړه اندېخنې یو له هغه ده.
ملیه مرزاده په چتو سره رپورت وړاندې کول چې د سنټ یو کمیټې د نرخزیانو د حقوقو د بل منځوري ورکړې ده. سسمان پیپل رپورت په لور راغورځوم. د افغانستان د بارونو چارو وزارت یو رتبه پلاوی نن په دویم ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د ترهګرۍ د مخنیوي په ګډون پر یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې کوي. له دې وړاندې تېره اونۍ پاکستاني پلاوی هم کابل ته تللی وو. نور تفصیل به د احمد شاه اعظمي په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ افغان پلاوی په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی د جمعې په ورځ مشال رډیو ته وویل چې دغه پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره د سولې او یووالي د عملی پلان په چوکاټ کې پر پاتې موارد بحث او توافق وکړي.
په دغه غټ پلان کار پیل سوی یو لړ پرمختګونه هم سوی. افغان پلاوی به له خپل پاکستاني سیال سره د سولې او یووالي د عمل د پلان په چوکاټ کې په نورو مهمو مواردو بحث او توافق وکړي.
له دې وړاندې د فروری پر درېمه نیټه د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټري تهمینا جنجوا په مشرۍ یو پاکستاني پلاوی کابل ته تللی وو او هلته یې له افغان چارواکو سره پر همدې موضوعاتو خبرې کړې وې. هغه مهال دواړو غاړو د بحث پر جاري ساتلو ټینګار کړی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل وایي چې تېر ورځ دواړه لوري د سولې او یووالي د عملی پلان په اړه پر ځینو مسایلو موافقې ته ورسېدل خو تر اوسه لا هم ډېر داسې مسایل پاتې دي چې ورباندې بحث وسي او همغږي رامنځته شي. په اسلام آباد کې د سیمیزو چارو شنونکي او د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو لوی ستونزه بې باوري ده خو د نوموړي په خبره د پلاو تاګ راتګ د ستونزو په هوارولو کې زیاته مرسته کولای شي.
پاکستان د افغانستان د بدقسمتۍ نه تعلقات ډېر سمه دي نن سبا خو بیا هم دارنګ ډیلیګیشن چې یو بل هیواد ته ځي نو دا ډېر فرق کوي. د ملاوی دونه خبره په مخ دي چې نه ملاوی دي بیا خو سم مزي نو دارم چې ملاوی دي نو زما یقین دی چې څه خبره به په لاس راشي د دواړو هوادونو پازیټیویټی په طرف.
بلخ د کابل په هانتون شوونکی او د سیاسي چارو شنونکی ودیر ساپی کته هم د خبرو او تاګ راتګ ارزښت منی خوای تر هغه وخت په اړیکو کې پرمختګ نسی کېدای تر څو د خبرو نتیجې ولسته په ډاګه سوي نه وي او عملي سوي نه وي.
ترڅو چې دا کار برملا نشي او اعلان نشي ملتونو ته زه فکر نه کوم چې دا واړه واړه حیاتونه دې دې هیواد او دغه هیواد به دوی کوم فیصله ته ورسیږي. مګر کېدای شي چې بیا ووایم چې که صداقت وي خصوصا پاکستانی لوري کې او که غواړي چې خپل خارجي سیاست د افغانستان مقابل کې د سره تجدید نظر پرې وکړي کېدای شي لار ورته هواره شي.
افغان پلاوی له هغه وروسته اسلام آباد ته تللی دی چې د جنوري پر یو دیرشمه نیټه د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت مشر معصوم ستانکزی اسلام آباد ته تللی و او هلته له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې. د دې سفر وروسته افغان ولسمشر اشرف غني وویل چې پاکستان د طالبانو مرکز دی او باید پر ضد یې ګامونه پورته کړي خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل دا خبره رد کړې او ویلې وه چې د پاکستان پر خاوره د وسلوالو پټنځایونه وجود نه لري.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
په یو نیمه بجه
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
ټولنه او سغدریزی
په پاو کم پنځو بجو
مشال اړوي ته تاسو غوږی خدمتونه ودونکو وښبه ده د مازیګر سلورو نیمه بجې اسرائیل مبند د خبرونو لنډی زوړ
اسلام آباد کې د پښتنو احتجاجي ناست نن په لسم ورځ هم دوام لري بلخو د درنې مشرانو ادا کړی چې په دې وروستیو کې یو شمېر درک کسان او خوشی کړل شوي تېر ورځو مشالو سره خبرو کې د احتجاجي ناست یو مشر منظور پښتین وویل چې د حکومتي او پوځي مشرانو سره د مذاکراتو باوجود یې خپل پرلت ته دوام ورکړو تر هغو به ناست وي تر څو چې غوښتنې ومنل شي د خبر کبالی سیمې لنډی کوتل چارواکو نن مشال اډو ته ویل چې پنځه میاشتې مخکې د شینوارو د خوګاخیلو قبیلې تختول شوي ولس کسان خوشی کړل شوي دی وایي دغه کسان طالبانو تختولي وو خو طالبانو پر دې اړه څه نه دی ویلي هندي چارواکي وایي نن د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د پوځي سرتیرو وسلوالو ترمنځ په نښته کې دوه پوځیان وژل شوي او درې جوبل دي چارواکي وایي چې وسلوال په یو پوځي کیمپ کې پټ شوي وو د ننګرهار چارواکي وایي چې په بټیکوټ ولسوالۍ کې د کرکټ د لوبې پر مهال په چاودنه کې درې ځوانان وژل شوي د ننګرهار د والي ویاند توله خوګڼي پرون ایسوسیټ پریس ته وویل چې سوځېدونکي مواد د کرکټ په میدان کې خودل شوي وو اسرائیلي پوځ نن په شام کې دولس شامي او ایراني اهداف په نښه کړي دوی وایي دا پراخ عملیات یې وروسته له هغو کړي چې نن سهار یې له دوی سره د ډزو تبادله وشوه پوځ په خپل بیان کې ویلي دي له دې څو منټه مخکې اسرائیلي جازون د شام هوایي دفاعي نظام او په شام کې ایراني اهداف په نښه کړل او د شمالي کوریا مشر د جنوبي کوریا ولسمشر پیانګ یانګ ته وربللې دا خبره د مون دفتر نن کړي کچېرې د دوه مشرانو ملاقات وشي نو د با په تیر لسو کلونو کې د کوریایي مشرانو لومبۍ غونډه وي
اسرائیل هم وند چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کوو درنو اوریدونکو اوس موږ همکار عبدالحی کاکړ د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټې کې په دې راپور کې راغونډې کړي دي
د پاکستان دی نیشن رسپانې د نن ورځې په اداریه کې لیکلي په داسې حال کې چې په پاکستان کې د جنسي تیری او وروسته د ماشومانو د وژنو پیښې رابرسېره سوي دي د ټولنې ځینې خلک مجرمانو ته د خلکو په مخ کې یا سریعام پانسي ورکولو غوښتنه کوي د ادارې په خبره د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل او ځینو پارلماني غړو هم د دې غوښتنې ملاتړ کړی دی خو دی نیشن د هغو هیوادونو حواله ورکوي چې پکې خلکو ته سریعام پانسي ورکول کېږي او مثال یې د سعودي عرب او ایران ورکوي چې د ورځپاڼې په خبره د سریعام پانسي ورکولو سربیره هم په دې هیوادونو کې جرمونه کم سوي نه دي دی نیشن وړاندیز کوي چې د دغسې جرمونو کمولو حل دا دی چې حکومت دې فوري انصاف ورکړي او اغیزمنو ماشومانو له کورنۍ سره دي پورا پورا مرسته وکړي ادارې زیاتوي چې له ماشومان سره د جنسي تیری د مخنیوي لپاره په جذباتي نه بلکې په سړه سینه یو پالیسي جوړول پکار ده د ادارې په خبره د پاکستان د جرمونو د قانون په کتاب کې د دې ډول جرم لپاره سزا سته خو د حکومت ناکامي ده چې په دې پیښو کې انصاف ورنکړای شي د نیشن وایي چې که حکومت غواړي هغو کسانو ته چې ماشومان په جنسي توګه ځوروي سزا ورکړي او په دې لړ کې ولسته یو سخت پیغام ورسوي نو بیا باید سره عام نه بلکې په جوړونو کې دننه پانسیانی ورکړي بلخوا د فروری پر 14 به په ټوله نړۍ کې د مینې ورځ لمانځل کېږي همدې ته په پام سره د پاکستان د نیوز انټرنیشنل ورځپاڼې ادارې لیکلي او ویلي چې د پاکستان د میډیا منظمولو او څارلو ادارې پیمرا ټولو خبرندوی ادارو ته حکم کړی چې د ویلنټاین یا مینی ورځی ته دی زیات شهرت او ودنه ورکوي ادارې وایي چې دا حکم د اسلام آباد های کورټ د تیر کال د فیصلې پرانا کې ورکول شوی دی خو د نیوز لیکي پیمرا پر ځای دی چې پر هغو ورځو یا دستورو باندې پابندي ولګوي چې خلک سر را نږدې کوي په کار ده پر میډیا د نفرت خپرولو ستونزې ته پام وکړي او داسې لارې ولټوي چې د دې رجحان مخه ونیول شي په دې اړه ورځپاڼه د یو تعلیم پوه حواله ورکوي چې ویلي وو د نړۍ نور خلک خلاته راکټ او سیټلایټونه لیږي او پاکستان د ویلنټاین یا د مینې د ورځې په اړه پریشانه دی ادارې زیاتوي د پاکستان د اولس د اصلاح لپاره پکار ده ترګري عدم برداشت او د نفرت مخه ونیول سي خو د ادارې پر خبره پر ټلویزیون د ویلنټاین ډی یا د مینې د ورځ د لمانځلو مراسم باندې پابندۍ للارې د ترګري نفرت او نه زغم د مخنیوي دغه هدف ترلاسه کېدلای نسي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. بلومبرګ مجلې په یو راپور کې لیکلي، پاکستان غواړي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د افغانستان سره پر پوله ازغن تار ولګوي او د دې لپاره یې د امریکا نه مالی مرستې هم غوښتې دي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانې افغانستان ته د نورو امریکایي ځواکونو د لیږلو په اړه مقاله خپره کړې ده. شاین بونیری د دواړو مقالو مهمې برخې وړاندې کوي.
بلومبرګ مجلې لیکلي دي، پاکستان د افغانستان سره په لانجمنه پوله ازغن تار خوروي او د دغې لپاره د امریکا نه مالی مرستې غواړي، سره د دې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي وو چې د تار غځولو کار به د 2009 کال په پای کې سرته ورسي، خو د مالی ستونزو له کبله تر اوسه د دغې کار یوازې د 10% نه لږه برخه پوره شوې ده. په پاکستان د امریکا لخوا د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد د ګامونو پورته کولو لپاره ډیر فشار دی. ولسمشر ټرمپ تور پورې کړی دی چې پاکستان تر هغرو ته خوندي ځایونه ورکړي دي. تیره میاشت ولسمشر ټرمپ د پاکستان د پوځ سره د 2 بلیون ډالر مالی مرستې هم ځنډولې دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر ویلي، په پوله د ازغن تار غځولو سره به د وسلوالو د تګ را تګ مخه ونیول شي. نوموړي زیاته کړې ده، پاکستان غواړي چې له 2 ملیونو ډېر افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي. د مجلې په وینا، افغانستان او پاکستان په یو بل ترهګرو ته د پټنځایونو ورکولو تورونه پورې کوي چې له کبله یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې شوې دي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانې په یو راپور کې لیکلي دي، تمه ده چې ډېر زر 800 امریکایي پوځي سلاکاران افغانستان ته ولیږل شي. دوی به افغان ځواکونو ته په باقاعدګۍ سره تربیت ورکوي. په کابل کې امریکایي پوځي چارواکي وایي چې په تیرو 2 کلونو کې د افغانستان په کلیوالو سیمو کې د حکومت واک کمزورې شوی دی. په کال 2014 کې د افغانستان 2.5% د افغان حکومت په واک کې و، خو د 2019 کال د اکتوبر په میاشت کې یوازې 6.5% برخه د حکومت په لاسو کې پاتې شوې ده. ولسمشر ټرمپ تیر کال د اگست په میاشت کې اعلان وکړ چې هغه له افغانستان ځواکونه نه راوباسي. د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ د لاندې د سلاکارانو د تربیې موده رلنډه کړل شوې ده او اوس به دوی په روان سپرلي کې افغانستان ته لیږل کیږي.
ټولنه او سخت دریځي اونیز خبرونه ټولنه او سخت دریځي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
شدت پسندی کی کومه ده؟ دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل شوی.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
مشال لیتا تاسو غوږی قدر منو موږ تاسو لپاره په یو نړیوال موضوع هم رپورت لرو. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتن اټکل کوي چې غربي هیوادونه به په نږدې وخت کې پر روسیا د بندیزونو لګول ستړي شي. پوتن دا څرګندونه پرون د روسي د سوداګرو د سوداګرۍ یوې غونډه تکړي چې نور تفصيلي د فرشته جلازې پر رپورت کې وو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتن پرون د روسیې له یو شمېر پیژندل شوو میلیونرانو او د سترو پانګوالو او سوداګرو د اتحادیې استازو ته د بندو دروازو شاته خبري وکړه. د روسیې د خبری رسنیو په حواله جمهور رئیس پوتین پر مسکو د غربي هوادونو د بندیزونو په اړه وویل، زه فکر کوم هغه کسان به چې بندیزونه لګوي په خپل ستړي شي او هیله لرم چې موږ به له هغوی سره د اړیکو د عادي کولو پر لار لاړ شو. ولادیمیر پوتین وویل، په نړیوالو اړیکو کې محدودیتونه او بندیزونه بنبست رامنځته کوي چې د موقع د لاسه تللو زمینه برابروي او د داسې پالیسیو د جوړونکو په ګډون ټولو خواو ته ضرر رسوي. ټاکل شوی چې د مارچ 14 نیټه په روسیه کې د جمهوري ریاست انتخابات وسي او داسې ګڼل کیږي چې یو وار بیا به ولادیمیر پوتین وګټي، خو داسې ویل کیږي چې پوتین غواړي دا وار د جمهوري ریاست په دریمه او وروستۍ دوره کې په ډیرو رایو کامیاب شي. د امریکا متحدو ایالاتو، اروپای اتحادیه او نورو غربي دولتونو پر روسیا لدی عمل چې د اوکراین په جګړه کې د بیلتون غشتونکو ملاتړ کوي او له اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه په زور جلا کړي د بندیزونه لګولې دي. د امریکا متحده ایالاتو او یو شمېر غربي دولتونو هم درس په روسیا کې د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت او په 2018 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د لاسوهنې له امله هم ځینې بندیزونه ورباندې لګولې دي. پوتین د مسکو او د غربي هیوادونو ترمنځ د اړیکو د نورمالتیا خبره پرون په داسې وخت کې کړې چې د امریکا د خزانې وزارت د جنوري په 10مه نیټه د هغو 144 روسانو چې د روسیې په حکومت او سیاسي کړیو کې لوړ مقامونه لري او د 69 هغو روسانو چې 70 میلیونران دي او د سرچینو په حواله د جمهور رئیس پوتین سره د نږدې اړیکو پر اساس یې پانګه غونډه کړې ده نمونه خبره کړل. د امریکا حکومت د لس له خپرولو سره وویل چې په لس کې پر راغلو کسانو سملاسي بندیزونه نه دي لګول شوي، خو د امریکا د خزانې وزیر سټیون منوشن وویل چې په نږدې راتلونکي کې به پر روسیه نور بندیزونه ولګول شي. ولادیمیر پوتین د امریکایي لوري دا خبره غیر دوستانه بللې او غندلې ده چې د هغه په وینا د امریکا او روسیه نازک روابط بلا خراب کړي، خو د روسیې ولسمشر ویلي چې د امریکا پر وړاندې به متقابل اقدام ونه کړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال رادیو ته تاسو وګورئ لږمن سره سم وسوار رسیدلې د ونیزي خبرونه ټولنه او سخت درځي په نننۍ خبرونه کې به پر دې موضوع بحث وکړو چې په پاکستانی پونتون کې سخت درځي تر کومه حد وجود لري. د خبرونه تاسو لپاره هر ونیز موږ همکار احمد شازمی جوړوي.
دا مشال رادیو پروان خبرونه ټولنه او سخت دریزی کې موزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو د پاکستان د شونځیو په تعلیمي نصاب کې د سخت دریز مواد په اړه بحث واوریدی. په پاکستان کې سخت دریزی له بیلابیل لارو وده کړې او بیلابیل پیژو د دې پدیدې په عام کولو کې رول لوبولی دی. ټولنه او سخت دریزی روان خبرونه کې په پاکستانی پوهنتونونو کې پر سخت دریزی بحث ودی چې هلته تر کومه حد سخت دریزی موجوده ده، لامل یې څه دی او دې پدیدې ته څه ډول د پای ټکی ایښودل کېدای شي. د پاکستان د لوړ زده کړو د کمیسیون د معلوماتو لمخې په دې هیواد کې 160 حکومتي او غیر حکومتي راجسترډ پوهنتونونه شته. دا پوهنتونونه یو شمېر ساينسي، ټولنیز، تخنیکی او فنی څانګې لري چې زده کوونکو ته د بیچلر، ماستر او پی ایچ ډی ډیګراني ورکوي. په پېښور پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر ناصر جمال خټک وایي چې په پاکستان کې ټولنه سخت دریځه سوچ لري او د پوهنتون ښوونکي او زده کوونکي هم د دې ټولنې برخه دي. خو د نوموړي په خبره په پوهنتونونو کې سخت دریځي ها وخت زیاته وده وکړه کله چې په 1980 ملسیزه کې د دې هیواد د پخوانی پوځي واکمن جنرال محمد ضیاءالحق لخوا په نصاب کې بدلون وسو.
پوهنتونونو کې هم استادان او طالب علمان همدې معاشینه راځي چې کم د پوهنتونونو نه بهر دي، نو هغه هم راحت پورې په پوهنتونونو کې هم انتها پسند سوچ موجود دی چې سپوره په یو معاشه کې دی. د کال 1980 چې کومه لس کال دی په دې کې چرته طالبان که خطا نه ومه 1983 کې پاکستان سټڈی چې مطالعه پاکستان متوي دغه او اسلامیات کمپلسری کړل شو هر هغه ډیګری د پاره چې کوم د بیچلرز وا لکه اوس بی بی ایس چې څوک یې هغه به هم پاکستان سټڈی او اسلامیات وایي چې کوم انجینیرنګ کوي هغه به هم وایي چې کوم بی اے یا بی سی کوي یا بی ایس کوي هغه به هم وایي. په دې اسلامیات او په پاکستاني کې چې کوم تاریخ خېلي کېږي هغه په باره کې هم اکثر محققین چې دی اسړه نه چې کوي هغه خیال دی چې دا تاریخ لږ بدل کړی شوی دی، صدا پر بدل کړی شوی ځکه چې د پاکستانی ریاست چې کومه بیانیه ده چې هغه سره دا مطابقت خوري. د نو قومیت خبره مذهب سره وتړل شو.
په هنتونونو په متوګه د لوړ زده کړو ادارې وی چیرې چې د شوونی او روزنې ترڅنګ پر بیلابیلو موضوعاتو تحقیق یا څېړنه هم کیږي. خو د ناصر جمال خټک په وینا په پاکستانی پوهنتونونو کې څېړونکي محدودې څېړنې کوي او نس کولای چې هر موضوع وڅېړي.
چکلا ریاستی سطح باندې دا سه خبره را مخ کې کړلې شي چې را پدې باندې به څېړنه نکي، ځکه چې دا خبرې چې دي هغه د نېشنل انټرست خلاف کېدی شي یا د دې خلاف کېدی شي دا خلاف کېدی شي. د څېړنه چې کوم وي یا د علم چې وي دې خو نه څه مذهب وي دې خو نه څه وي، په دې کې صرف یو رښتیا وي. او که هغه هم موږ منلو ته تیار نه یو نو بیا هم موږ به کاونتره جوړه شي، او غالبا جوړه به نه شي. رانه جوړه شوې ده سترګې پټې کړي نو کاونتره دا خیالي چې پیشو لاړه، پیشو خو ممل ته کیږي خو کاونتره ته به نه ښکاري. نو دا د انتها پسندۍ یو بل ډول دی.
په پوهنتون کې له ښوونځیو برعکس ښوونکي یوازې ښوونه نه ورکوي، بلکې زده کوونکي په خپله د کتابونو او لیکچرونو په اړه خپله تنقیدي رای ورکولای سي او پوښتنې راپورته کولای سي. خو د اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون پخوانی ښوونکي ډاکټر پرویز هود بای وای چې دلته حالت بل ډول دی.
عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اگر جدید تعلیم دی جائے
په عامه توګه دا فکر کېږي چې کچيري ز د کونکو ته پرمختللي تعلیم ورکړ سينو د سخت درزي یا ترګري احساسات نه راپورته کېږي، خو په پاکستان کې دا خبره تر ډېره حده غلطه ثابته شوې ده. موږ دا لیدلې چې دلته لوی لوی اداري او پوهنتونونه شته، خو هلته ښوونکي دا ډول ذهن پیدا کوي چې ز کونکي د سخت درزي پر لار روان شي. زه پر دې خبره نه حیرانېږم ځکه په پوهنتونونو کې چې څه ډول ماحول دی او هلته چې څه ډول ښوونکي ګمارل شوي دي، نو دا فطري خبره ده چې هلته سخت دریځ فکر ډیره وده کړې ده. د بیلګې په توګه ځینې داسې پوهنتونونه دي چې د تبلیغ لپاره خلک وروستل کېږي او پر تور جادو او پیرانو تبصرې او سیمینارونه کېږي.
په پاکستان کې په بیلابیل وختونو کې په پوهنتونونو کې ځینې داسې پیښې رامنځته شوي چې د سخت دریځ یا تشدد څرک ورڅخه تر سترګو کېږي. په دې کې یوه مشهوره پیښه د 2018 کال د اپریل میاشتې د 13 نیټې ده، کله چې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې بلوګرو یو زده کوونکی مشال خان مذهب ته د سپکاوي په تور وواژه، خو د پولیسو پلټنو بیا وروسته په ډاګه کړه چې مشال مذهب ته سپکاوي نه وکړي بلکې د یو سازش له مخې وژل شوی وو. بل پلو د همدې کال په سپتمبر میاشت کې په کوټه کې د آی ټی پوهنتون یو ښوونکی مشتاق احمد له انصار الشریعه سخت دریځ ډلې سره د تړاو او په کراچي کې د یو سیاسي ګوند د یو غړي د وژنې په تور ونیول شو. په 2012 کال کې په همدې پوهنتون کې د طارق احمد کاکړ په نامه یو ښوونکی هغه وخت د پوهنتون او بیا وروسته د پاکستان پرشدول ته اړ شو کله چې زده کوونکو مذهب ته په سپکاوي تورن کړ. په پاکستان کې د کوټ په نامه د یوې څېړنیزې ادارې مشر عارش الله خان وایي چې په پاکستان کې نه یوازې په مدرسو کې سخت دریځ فکر موجود دی بلکې په پوهنتونونو هم نه دی ورڅخه خلاص. نوموړی د خپلې یوې څېړنې پایلې را سره شریکوي.
چې موږ کله د یونیورسټي یا پاکستان کې کوم د پوهنتونونو دی د طالبانو او د مدرسې د طالبانو ترمنځ ډایالوګ وکړو، نو موږ ته پکې یو دا خبره ښکاره شوه چې زموږ عام پوهنتونونه چې دي په پاکستان کې نو د دې چې کوم طالب علمان دي نو هغه هم دومره زیات براډ مائنډډ یا آزاد سوچ هغه هم نه لري. پکار دادا چې سړی وست کې وګوري چې لکه د پوهنتونونو طالب علمان چې دي هغه سوچ ډیر آزاد وي، کوم ته چې هغه کریټیکل تھنکینګ وي، هغه کې کریټیکل تھنکینګ وي، هغه یو مسله یا یو ایشو مثبت اړخ منفي اړخ دواړه د کتو یو صلاحیت لري. نو دا ماته لګونته په پاکستانی هغه پوهنتونونو د طالب علمانو کې دا شی ماته لګونته کم ښکارا شو. په دې اړه سناسه کار کول ګنجائش ته په پاکستان کې
د پاکستان د انګریزي ژبې د نیوز ورسپانې د راپور سره سم په خیبر پښتونخوا کې پولیس او امنیتي ادارو له 2014 کال څخه د 2013 کال تر جنوري میاشتې پورې څه باندې 14500 وسلوال نیولې دي چې 2 له پوهنتونونو فارغ شوي دي. دا چې په پوهنتونونو کې پر روانه سخت دریځي کې څوک ونډه لري، د باچا خان پوهنتون 400 یو ښوونکی ډاکټر عبدالشکور له زده کوونکو او ښوونکو زیات ریاست ته ګوته نیسي.
شاګرد د بریر سيزونو سره مخ دی او کنفیوز دی من سبا او په سوشل میډیا او چې کوم منځ میډیا راغ او بیا درو او رښتیا او په تدریج یو کیسه روانه ده. هغه باید چې صحیح دار هغه ته وښودل شي په استاد زما په خیر ذمہوري لګه ډیره ده. پوهنتون کې استاد یم، انډیویجوئل یم، لکه سٹیټ یا ریاست یا ریاست یو پاورفل یا تاثیر اداره نه غواړي چې دا سوچ بدل شي. بیا ماته ډېر زیاته ګرانه وي، ما خیالداري کوم چې د چینج راوستلو سیزونه دي یا اکایان دي هغه زمالات کې باید نشته، هغې ته زما اکسس نشته. خو زه په مزه مزه په مزه مزه دا نریټیو چې جوړ شوی دی انتها پسندۍ یو بیانیه کیسه جوړه ده، دې کیسې پر ضد یو کاونټر نریټیو راوړل دی. زما یو رول دی، یو کردار دی، خپل دی باید آزاد کړم. او دا دوه نظر نه کیږي.
بلخ د مردان د عبدالولي خان پوهنتون پخوانی ښوونکی ضیا الله همدرد سیاسي او مذهبي ګوندونه د سخت دریزي مسول ګڼي چې د زده کوونکو سازمانونو ته د سخت دریزي درس ورکوي.
طالب علم پخپل دې دومره کشروار نه څومره چې د استاد د دې پوهنتون انتظامیه او د دې طالب علم یا د دې سیاسي کارکون د دې متعلقه چې کوم ګوند نه هغه شامل دي. لکه کله تاسو خیال کړی په دې کې تیر ځل چې کله پنجاب پوهنتون کې پرې هوښ وا او ته موږ د کمپرستا طالب علمانو هغه ساته پروګرام جوړ کړو او په هغه باندې د یو مذهبي سیاسي ګوند د مشر نه تاسو پوښتنه وکړې شو په ټلویزیون باندې. نو هغه ورته جواب کیو چې کوم ځای کې جداګانې وي نو دلته خو به تشدد وي. نو چې کله په مرکزي لیول باندې دغه قسمه مشران وي او هغوی خپلو ماشومانو ته دا ښودلي چې تاسو چرته تړونی ده، دا چرته د اسلام خلاف دی او ورځې پرې رانیسي د پروګرام به ولا خرابه وي. نو چې کله دغه لیول دا قسمه ذهنیت وي، دا قسمه مینټلیټي او د دې د برنې سرپرستی کېږي، نو زما په خیال باندې دا تشدد وي. او په دې کې ډېر کم لکه چې دې کې د څار سامان نور خلک یاد کړو د استاد او د انتظامي او د سیاسي ګوندونو د هغوی د پالیسۍ نه راواخلي د نور ریاستي پالیسۍ نه چې دا پکې موږ شامل کړو. طالب علم د چې کوم سړی کو تشدد کی یا د ډنډ راخي او هغه باندې بل طالب علم ته سر وهي، نو دې په خپل پای کې دومره دې تربیت نشي د طالب علم او دې چې څنګه استعمالي دي نو دې استعمالي دي.
د لاهور په پنجاب پوهنتون کې د 2019 کال په مارچ میاشت کې د پښتنو زده کوونکو او جماعت اسلامي ګوند د زده کوونکو سازمان اسلامي جمعیت طلبه ترمنځ هغه وخت او تریخوالی رامنځته سو کله چې ل راپورونو سره سم پښتنو زده کوونکو د پښتنو د کلتوري ورځ لمانځلو په مناسبت هلته کلتوري نندارتون جوړ کړی وو او اتړونه کوله چې د اسلامي جمعیت طلبه غړو برید پر وکړي. په دې پیښه کې ګڼ زده کوونکي ژوبل سول. له هغه وروسته د 2013 کال په جنوري میاشت کې یو ځل بیا په همدغه پوهنتون کې د اسلامي جمعیت طلبه او پښتنو او بلوڅ زده کوونکو ترمنځ لانجه وسوه چې بیا وروسته تاوتریخوالی رامنځته سو او په لسګونه زده کوونکي ژوبل سول. د پېښور پوهنتون ښوونکي ډاکټر ناصر جمال خټک وایي چې پوهنتونونه د ګڼو سیمو او کلتورونو مشترک مرکزونه وي چیرې چې زده کوونکي پر درس سربیر غیر نصابي هلې ځلې هم کوي.
پښتونخوا کې یونیورسيټي دي چې هغه کې د وزیرستان خلک هم شته، د چترال خلک هم شته، د پېښور مختلف ځینونو خلک راغلي. دا سه د پښتونخوا نه بهر نور پونتونه نه پي کې مختلف کلتورونو نه خلک راغلي. دا هغه خپل کلتور چې دی هغه خپل جامه چې دا هغه یو نیم ورځ منزل غواړي چیرې په دې وطن کې چې د خپل کور لري په دې کې خپل ریواج دستور جامې نامې مطابق هم یو ورځ اون منزل. نو هغه چې کله هم منزل کې نو دا اسلامي جمعیت طلبه والا یا دا سه نور سوچ مخکې هم دغه اوس ورسره نورم شامل شوی. هغه په دې باندې دا تر شروع کې چیرې دا خو دې مذهب خلاف ته او دلچسپ خبره دا ده لکه سور ز مخکې هم دغه شان سلطان نو ماته پوسکو چیرې په سعودي عرب کې خو یو سو میاشت مخکې سو افتو مخکې غالبا لایو کنسرت شو. نو البته کې خو میوزیک غالبا هغه شروع کو او مونږ لا په دې کې لګیو چیرې بندوي.
د ډاکټر ناصر خټک د خبري په تایید په پنجاب پوهنتون کې د پښتنو د تعلیمي پرمختګ غورځنګ مشر او یو زده کوونکی عالمگیر خان وزیر وایي چې سختدریز سازمانونه د بل کس یا تنظیم فکر یا وجود نزغمي چې له دې قبل تاوتریخوالي رامنځته کیږي.
دوی دا ته نه دي تیار چې دوی ته د سیکولر خلک یا داسې نور چې کوم لیبرل ټایپ خلک دي چې مثال کوم ایڈوانس کول غوړي نصاب ایڈوانس کول غوړي نو چې کوم ایکسټریمست دي دا دغه ته دوی نه دي تیار چې دا دوی ایگزیستنس شي کوم دي په پوهنتون کې هغه ایکسپټ هغه چې کله هم دوی دغه غاور ته جوړوي نو دوی د اسلام په نامه کله مختلف نمونه ورکوي د غداري کله ورتوي چې دا غدي انډیا ایجنټان دي کله ورتوي چې د ایران ایجنټان دي. حالانکه دا هیڅ خبره نه وي. اغه سټوډنټ صرف د سوچ سره مسله وي، د فکر سره، د ایکستریمیزم کې کوم دی دغه سره یې مسله وي. د نور چې کوم لیبرل سټوډنټ دي یا د کوم پرو سټوډنټ دي د دوی د سوچ سره چې کله اختلاف کوي نو د غداري سرټیفیکټ یا نور د چې غلطه پروپاګاندا سرټیفیکټ چې کوم دی هغه د اسلامي جمعیت طلبه یا نور چې کوم د مذهبي جماعتونه دي په همدونو کې هغه سرټیفیکټ د دوی سره وي چې د غداري کوم خلک ته دوی ورکوي.
پر پنجاب پوهنتون سربیره د پاکستان په یو شمېر نورو پوهنتونونو کې هم د زغم د نشتوالي یا د بل فکر یا نظر ته د نه احترام له کبله وخت نا وخت د تاوتریخوالي پیښې رامنځته کیږي. د جماعت اسلامي ګوند د خیبر پښتونخوا پخوانی صوبایي مشر او د دې ګوند یو مخکښ پروفیسر محمد ابراهیم وایي چې سیاسي او مذهبي ګوندونه باید د خپلو زده کوونکو سازمانونو غړو ته د مقابل لوري د فکر او نظر د احترام درس ورکړي، نه چې هغوی د تشدد او سخت دریځي خواته وپاروي.
یو بل برداشت هم پکار دی، هم پکار دی، او د یو بل رائے او ریزل پکار دی، او په دلیل باندې خبره کول او په دلیل باندې جواب ورکول پکار دی. کنه کیږي نو غلطه ده، او استادان به هم پوي او والدین به هم پوي او د تنظیمونو به هم دا کار کوي او کار به سمېږي ان شاء الله.
د پاکستان په یو شمېر پوهنتونونو کې له هغه وروسته سیاسي او مذهبي ګوندونو د خپلو زده کوونکو سازمانونه پرانیستل، کله چې په 1980 لسیزه کې د دې هیواد پخوانی پوځي واکمن جنرال محمد ضیاءالحق پر سټوډنټس یونین یا د زده کوونکو پر اتحادیو بندیز ولګاوه. سټوډنټ یونین به په یو پوهنتون کې د زده کوونکو یوه ګډه اتحادیه وه چې د هر فکر او نظریې زده کوونکو به یې مشرتابه د سیاسي یا مذهبي ګوندونو د مداخلت پرته په خپلو رایو ټاکل، او همدغې اتحادیه به په پوهنتون کې دننه او د باندې د زده کوونکو استازیتوب کاوه. پروفیسر محمد ابراهیم په پوهنتونونو کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د همدغه سټوډنټس یونین بحالي غوره حل ګڼي.
محاصلینو ته او طالب علمانو ته دا حق ورکړی شي چې هغه په خپل وټ او په خپل رای باندې خپل یونینونه منتخب کړي چې هر څوک راشي، او دا هغه د مسالې او د کشالو د حل لپاره به هم موجود وي، او نور مسالې هم او نور مشکلات هم هغه به حل کړي، او دا یو حل زما په نظر ممکن حل دی.
په پاکستاني پوهنتونونو کې موجوده نصاب د څېړنې او نقد محدودیتونه، د مذهبي ګوندونو مداخلت، د ښوونکو محافظه کار فکر او ریاستي پالیسي هغه څه دي چې شنونکي په پوهنتونونو کې د سخت دریځي لامل ګڼي. ټولنه او سخت دریځي روان خبرونه هم دومره وه. راتلونکي خبرونه کې به تاسو واوري چې پاکستاني رسنۍ یا میډیا تر کومه حده د سخت دریځي په واده کې رول لوبوي. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بیا مزه احمد شاه اعظمی په مخه ښه کوم، خوشاله ژوند ولرئ.
چندر مانی تائے